د سهار لس بجې شوې د ساتي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. د خبرونه په منځني چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د رادیو لاري خبري شي، د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر د اروپا په سفر دی او د اروپایي هیوادولو یو شمېر مشرانو سره تر خبرو وروسته یې ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه تر 2014 کال وروسته هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي او افغانانو سره یې ژمنه کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له قسیم سلمل سره اورو.
په سر کې د څو مهم خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی او د هند بهرنی چارو وزیر کندهار ته تللی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د بګرام له زندان څخه له خوشیو کسانو څخه که هر یو بیرته جګړې ته مخه کړي نو وبوشتل سي. او د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتي چې د اپوزیسیون درې مشران چې له 2011 میلادي کال راهیسې په بند کې دي خوشي کړي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی د کابینې له یو شمېر وزیرانو سره کندهار ته تللی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هم کندهار ته رسېدلی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال وایي ټاکل سوی ده ولسمشر حامد کرزی د زراعتي علومو پوهنتون په دې ولایت کې پرانیزي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړ چې د بګرام له زندان څخه د خوشي سوي 15 کسانو څخه هر یو یې که بیرته جګړې ته مخه کړي نو به وشتل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون ویل چې تر اوسه له خوشي سوي کسانو څخه هیڅوک نه دی وشتل سوی، خو زیاته کړه د جګړې میدان ته د ګرځېدو په صورت کې به د دوی هدف ګرځول یا وژل مشروع وي. د بګرام له زندان څخه د افغان حکومت لخوا د زندانیانو خوشي کېدو د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې کړې. له دې سره د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې دوه امریکایي سرتېري پرون د افغانستان په ختیځ کې د دوو کسانو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي یونیفورم یې اغوستی و وژل سول. دا پېښه پر دې سیمې د وسلوالو طالبانو تر حملې مخکې وسوه، خو ښاغلی کیربي دا ونه ویله چې دې حملو له یو بل سره ارتباط درلود او که څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي بهرني استخبارات د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي او که چیرې هغوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د افغان حکومت په وړاندې مقاومت نسي کولی. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د جمعې په ورځ د ترکیې په مرکز انقره کې وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي اروپایي هیوادونه له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو او ملاتړ ته ژمن دي. ښاغلی عبدالروف ابراهیمی چې د یو هیئت په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلمان کې په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد د اتریش مرکز ویانا ته تللی، ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه سازمان په پارلماني غونډه کې د افغاني هیئت ګډون ګټور وباله. د زیاته کړه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او اروپایي اتحادیه د پارلمانونو له رئیسانو او نور مشرانو سره په لیدنو کتنو کې ورته څرګنده سو چې د نړیوالې ټولنې لیوالتیا له افغانستان سره نه ده کمه سوې. د افغانستان د کرکټ بورډ منتخب کمیسیون د کرکټ لوبغاړو یو 15 کسیزه ډله د آسیایي جام یا ایشیا کپ لپاره اعلان کړه. ټاکل شوی چې دا یو رسنۍ سیالۍ د فبروري په 15مه د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې جوړې سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید وتک د افغانستان د ټیم او سیالۍ په اړه ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړل. د غراس ټاکل سوی چې د افغانستان ټیم د مارچ په لومړۍ نیټه د بنگلاديش، د مارچ په دریمه د سریلانکا او د مارچ په پنځمه نیټه د هند له ټیم سره لوبي وکړي. ازادي راډیو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون نن شنبه د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. د نن ورځې مناظره ته د جمهوری ریاست کاندیدان قطب الدین هلال، عبدالله عبدالله، عبدالرحیم وردګ، ګل آغا شیرزوی او داود سلطان زوی بلل سوی. دغه راست ټاکل سوی ده د یک شنبه پر ورځ د جمهوری ریاست نور کاندیدان زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی، هدایت امین ارسلا، قیوم کرزی، نادر نعیم او عبدالرب رسول سیاف په یوې بلې مناظره کې برخه واخلي. تاسو کولی سئ دا مناظره د مازدیګر له 4 تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. دا مناظره د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم خپرېږي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. متحده ایالاتو له ایران څخه غوښتي چې د اپوزیسیون درې مشران چې له 2011 میلادي کال راهیسې په کوم جرم د رسمي تور پرته په بند کې دي خوشي کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون چې د درې واړه مهدي کروبي، میر حسین موسوي او د موسوي د میرمنې او د ښځو د حقونو د فعالې زهرا رهنورد د بند درېمه کلیزه وه، د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا کسان د 2011 میلادي کال د فبروري میاشتې راهیسې وروسته له هغې بندیان شول چې د عربو د پسرلي په ملاتړ یې په ایران کې د پاڅون غږ وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر ایراني چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو په خپل سربندۍ سمدستي ختم کړي. اخوا په تهران کې د جمعې د لمانځه امام او خطیب حجت الاسلام کاظم صدیقي وایي د برتانوي لیکوال سلمان رشدي پر ضد د صدرسیو فتوا د آیت الله خمیني د ژوند طلایي پاڼه وه. صدیقي د خمیني د فتوا د 15مې کلیزې په مناسبت وینا کوله او ویل چې د سلمان رشدي شیطاني آیتونه کتاب د اسلام سپکاوی و او د ایران مذهبي مشرتبه د نوموړي پر سر انعام شوی دی. د ایران د جمعې د لمانځه بل امام آیت الله حسین ابراهیمی هم وویل چې د رشدي پر ضد فتوا په خپل حال ده. د زیاته کړه رشدي سخت جرم کړی او د بخښنې وړ نه دی. د سلمان رشدي پر ضد د آیت الله خمیني د فتوا په غبرګون کې برتانیا د 1909 کال مارچ میاشت کې له ایران سره سیاسي اړیکې وشلول او رشدي د څو کلونو لپاره د پولیسو تر ساتنې لاندې ژوند وکړ. او وروستی خبر هم دا چې په جنیف کې د سوریې د سولې مذاکرات بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل سوی وه د دوهم دور مذاکراتو وروستي بحثونه نن وسي، خو د دواړو لورو هیاتونو اعلان وکړ چې دا پروسه له ستونزو سره مخامخ سوې ده. د سوریې د حکومت اپوزیسیون غواړي د ولسمشر بشار الاسد پر لرې کېدو خبرې وسي، خو حکومتي لوری غواړي چې بحثونه پر تروریزم متمرکز وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لختر ابراهیمي چې د دې مذاکراتو منځګړیتوب کوي له دواړو لورو سره جلا جلا کتلي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا متخصصینو پرون د هغه پرېکړې لیک په اړه جنجالي خبرې پیل کړې چې پکې ټولې سوریې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه سوې ده. د سوریې دننه هم په جنوبي کلي یا دودا کې حکومتي ځواکونو سیمه بمبارد کړه. هلته یو جومات ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان وژل سوي وه. دغه راز د ملګرو ملتونو په مرسته د هومس له محاصره سوي ښار څخه د ملکي کسانو د ایستلو موافقه هم ځنډول سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او ازادي راډیو د انټرنیټ تلاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د یو شمېر اروپایي هیوادو له مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې دوی ژمنه ورسره کړې ده چې افغانان به یوازې پرې نشتي. بیا به په روانه خپرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې دالي شورا ویان د طالبانو د کوټې د شورا د غړي معتصم آغا جان د سولې او روغې جوړې د وړاندیز په اړه ووایي.
دا راجان چې په طالبانو کې د دې کوم سابقه موقف او مقام او منګاګې ته وسم د قدر په نظر باندې ګورو او د دې هسي مؤثر ګڼو.
د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د سولې په خبرو کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې واوري. نن د افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 15 کال پوره شو. د دې ورځې په اړه د افغانستان د دفاع د پخواني وزیر شاهنواز تڼي څرګندونې خپرو.
شورویانو وتل د دې لپاره یو سیاسي او اقتصادي ماته وه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټر د وینې د کمبود پر ناروغۍ غږېدلی. د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د یو هیئت په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد د اوتریش مرکز ویانا ته تللی او د دغه سازمان په غونډه کې خپل ګټون ګټور وباله. ابراهیمی اروپا ته د خپل سفر او لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. د دې څرګندونو جزئیات د جان خالی کوزی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس ښاغلی عبدالرؤف ابراهیمی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې ګډون وکړ او د یو شمېر هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو او نورو مشرانو سره د کتنې هم درلودې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کې واویا هیوادونه غړیتوب لري او په پارلماني غونډه کې د افغاني هیئت ګډون د افغانستان په روانو حالاتو کې د زیات اهمیت وړ دی. د ولسی جرګې رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اروپایي هیوادونو مشران لیواله دي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره خپلو مالي او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. داسې وویل
ما د ملاقاتایي کې داشتیم
مونږ د اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو او مشرانو سره په لیدنو کتنو کې په هیڅ ډول له 2014 کال وروسته موده کې له افغانستان سره د دغو هیوادونو د نه لیوالتیا احساس ونه کړ. دوی ژمن دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نظر وړ لاسته راوړنو د ساتنې او ملاتړ په مقصد چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډې لاسته راوړنې دي همکاري وکړي. مونږ په دې باور یو چې د دې هیوادونو علاقه نه ده کمه شوې او خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي.
هیچ کم علاقه گیر ندارن کماکان به همکاریشن ادامه میدهند.
په افغانستان کې د جمهور رئیس انتخابات او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیت درون هغه دوه مهمې مسلې دي چې د افغانستان په دننه او بهر کې بحثونه ګرم کړي او له خلکو سره اندېښنې هم موجودې دي. دا چې آیا دا پښتنې د افغانستان د ولسی جرګې لایق سره مطرح شو او کنه خاغلی ابراهیمی په دې اړه ویل
در دو مورد کې یکی در مورد پیمان امنیتی
په دوو برخو کې یعنی یو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د مسلې په اړه له پښتنو سره مخامخ شلو او زموږ جواب داو چې دا تړون تر ډیره حده بشپړ شوی او یو څه کارونه پاتې دي چې نهایی تفاهم حاصل شي. مونږ هیله منو چې په دې اړه ستونزه ډیر ژر حل شي او مونږ په دې باور یو چې دا تړون لاسلیک کیږي او مونږ په اړه کوم اندېښنه نه لرو. د انتخاباتو په اړه چې په روان 2014 میسوي کال کې به ترسره شي په دې اړه هم د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غړي ټول متحد ول. لکه څنګه چې دوی په تیرو وختونو کې هم د افغانستان په انتخاباتو کې همکاري کړې ده، دا ځل به هم دوی د جمهور رئیس د انتخاباتو په څارنې او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ظرفیتونو په برخه کې همکاري وکړي ترڅو په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره شي او نتیجې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي. دوی په دې اړه ملاتړ څرګند کړ او ژمن دي
اینا حمایت خدا داشتن و د دې راسته متحد بدن.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په دې اړه چې اروپایي هیوادونه د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په اړه کومه اندېښنه لري او کنه، داسې ویل
تعویز کې ما در افغانستان انتخابات را خاط داشتیم کې
دا تبیده چې په افغانستان کې په موجودو شرایطو کې انتخابات د پرمختللو اروپایي هیوادونو په معیار نه وي. خو تر ټولو مهمه مسله د دیموکراسي او انتخاباتو پر عملی د خلکو اعتماد دی. انتخابات پر دیموکراتیک ډول د قدرت د انتقال یو مهم انتخاب ده. مونږ په دې باور یو چې ان شاء الله مونږ به په افغانستان کې ښه انتخابات ولرو. خلک هڅه کوي چې د جمهور رئیس او ولایتي شوراګانو د استازو د ټاکلو په مقصد د رایو صندوقونو ته لاړ شي او خپله اراده تمثیل کړي. مونږ هڅه کوو چې امنیتي ارګانونه د افغانستان د متحدو هیوادونو په ملاتړ داسې شرایط برابر کړي چې زموږ انتخابات په ښه او اساسي ډول ترسره شي او نتیجې د افغانستان خلکو، سیمې او نړۍ ته د منلو وړ وي.
افغانستان و منطقه و جامعه جهانی قبول.
که غواره داده شی چی د جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد.
او که غواره پوشی چی کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را استلیشی.
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهم مسائل زان پوکړی.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو یو مناظره نن لا ازادي راډیو خبري شي او بل یو به سبا وړاندې کړو. په یو پیغام کې چې د طالبانو د یو مشر له قوله پر انټرنیټ خپور شوی دی، د دې ډلې لخوا په هیواد کې پخلاینې ته تیاری شول شوی دی. په دې پیغام کې د کوټې شورا د غړي معتصم غاجان له قوله ویل شوی چې د افغانانو او مسلمانانو ترمنځ خپل منځي جګړه مذهبي او قانوني اساس نه لري او دا چې طالبانو تکل کړي چې نور نو د مسلمان په لاس ته مسلمان او د افغان په لاس د افغان وینه باید توی نشي. په پیغام کې هم دا راغلی چې څو وخت مخکې د طالبانو د رژیم د وزیرانو، د اوسنیو ځواکمنو قمندانانو او یو شمېر متنفذو مشرانو په ګډون په عربي متحده اماراتو کې یو غونډه جوړه شوې وه او د بین الافغاني تفاهم پر اړتیا ټینګار وشو. په پیغام کې له امریکا سره د نږدې کېدو لپاره د ایران د وروستیو هڅو، په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د روانو خبرو او حتی په تاجکستان کې د څه باندې دوو لسیزو مخکې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سولې د هڅو یادونه شوې او ویل شوي دي چې افغانان هم کولی شي په خپلو کې سوله وکړي. په دې بېسارې پیغام کې د افغانستان د راروانو انتخاباتو یادونه هم شوې چې د جګړې د دوام په صورت کې به مشروعیت ونه لري. آیا دا پیغام د طالبانو استازیتوب کولی شي او د سولې عالي شورا دې پیغام ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه احمد تکل د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې. مولوي شاهد په پیل کې د دې پیغام د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د سولې هر راز خبرې باید د سولې له عالي شورا سره وشي.
زما په نظر دا خو د جان صاحب لخوا یو نوی ابتکار دی یا نوی خبر دی. منګه د سولې عالي شورا به په دې باندې غور کوي چې د دې دروازو د خلاصېدو مطلب او هدف څه دی. یعنی که دا مطلب وي چې د ودی د افغانستان د حکومت سره یا د سولې د عالي شورا سره خبرو ته حاضر وي چې دا افغانان دي، نو مونږ د دې هرکلی کوو. که چیرې د دې خبرو مطلب دای چې مونږ د خوړو ورو افغانانو سره خبرې کوو، نو زما په نظر باندې دا یو ښه اقدام دی چې د افغانانو ترمنځ تفاهم راځي. مګر دا خوري ورې خبرې مشکل ځکه نه شي حل کولی چې د افغانستان مسله که د یو واحد او قوي ادرس نه مطرح شي چې د افغانستان حمایت ته اصلي او یو وفاق په مسله کې، په هغه صورت کې به دا بیا ښه نتیجه ورکړي او مونږ د دغسې خبرو هرکلی کوو.
مګر په عین حال کې داسې ښکاري چې ملا آغا جان معتصم د پاکستان له نظره لوېدلی. فکر کوي په داسې یو حالت کې چې دای د پاکستان له سترګو لوېدلی، بیا هم دای کولای شي چې د سولې په برخه کې یو څه وکړي یا خبرې پر مخ بوزي یا د غجریان سره مرسته وکړي؟
د آغا جان صاحب هغه علمي او سیاسي او یا په طالبانو کې د دې کوم سابقه موقف او مقام او مونږ هغه ته وسم د قدر په نظر باندې ګورو او د دې هڅې مؤثر ګڼو. مونږ د پاکستان د نظر دې ته نه ګورو، مونږ د سولې د عالي شورا لخوا د دې شخصیت او د دې اهمیت او د سولې د لپاره هڅې مؤثر او مهمې ګڼو. البته سولې خو یو اسلامي او ملي برنامه ده. کدا د همدغه سی یو ملي ادرس نه مطرح نشي، زما په خیال چې کدا ډېر مؤثره مي په انفرادي ملاقاتونو باندې یا د بعضي شخصیتونو د خبرو اترو یا د غونډو د سمینارونو د لارې به حل نشي. هڅه باید د رسول د عالي شورا سره او د افغانستان د دولت سره هماهنګ کی او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هوار شي ترڅو د افغانانو قضیه د افغانانو پر رهبرۍ او په مالکیت باندې حل او فصل شي.
مولوی صاحب، په دې پیغام کې یادونه شوې ده چې څو وخت مخکې په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د پخوانیو وزیرانو د وسنیو مهمو قومندانانو او متنفذو کسانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه باندې د سولې عالی شورا خبره وه او په جریان کې وکنه
تر کوم ځای چې زه معلومات لرم د سولې عالی شورا د اجرایه کمیټې سره دا موضوع نه ده مطرح شوی. البته دا چې دا کوم ټکي چې د دې په پیام کې راغلي دي مناسب ټکي دي او زه دا منم چې و انتخابات په تفصیلي مجهول حالت کې چې امنیتي بعضي سیمې د انتخاباتو نه محروم شي یا خلک رسیدګي ونه کړی شي د انتخاباتو لپاره یو جدي ستونزه ده. خو کوشش وکړو چې بل لار هم نه لرو. وسه یو لار دا ده چې مونږ د انتخاباتو نه مخکې یو توافق ته رسیدلی وي. دویمه لار دا وه چې د انتخاباتو نه مخکې یو څه نه څه په امنیت باندې یا سوله باندې یو وکړه شوې وي، نو بیا به انتخابات د امن په فضا کې شوي وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د طالبانو د کوټې د شورا د پخواني غړي معتصم آغا جان د سولې پر څرګندونو نظر ورکوه.
د دې
1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په کونړ کې د جمهور ریاست د کاندیدانو عکسونه او اعلانونه زیات شوي دي. په دغه ولایت کې د رای ورکولو څلور نوي مرکزونه هم زیات شوي دي. روح الله انوري د ازادي راډیو خبریال په کونړ کې دغه معلومات له اوریدونکو سره شریکوي. له د سره مې شیبه مخکې د ازادي راډیو د تیر ساعت په خبرونه کې په دې ارتباط مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د استازو خپل منځي بحثونه څرنګه کیږي او کنه کیږي. البته دا موضوع مې هم ورسره مطرح کړ چې د رای ورکولو د مرکزونو زیاتېدو ته څرنګه اړتیا پیدا شوې ده. په دې اړه روح الله انوري وویل.
شیبر صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده کونړ ډېر پراخه ولایت دی او ډېر زیاتې درې لري. نو په همدې اساس مخکې 115 مرکزونه او د رای ورکولو او د خلکو په غوښتنه د حکومتي چارواکو په غوښتنه باندې څلور نور هم زیات شوي. په دې کې 23 مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي چې هلته امنیت نشته دی. خو اوس ما د کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوه ملي وا ویاند هارون سبزی سره خبرې وکړلې. هغه وی چې د دغه 23 مرکزونو د پرانستلو د پاره او خلکو ته د اسانتیا او برابرولو د پاره چې څو پاغ ورځ باندې د انتخابات ورځ باندې رای ورکي په انتخابات کې ګډون وکړي د یو شمیر عملیات اعلان کړي دي چې دغه سیمو کې عملیاتو کې او دغه مرکزونو تهدید نه خلاص کی. همدانو هغه ماته ویل چې د سرکانو ولسوالۍ په پښید او نوابا دغه برابر سیمو کې دونی سیمو کې عملیات پیل کړي چې په کې ملي اردو ملي پولیس محلي پولیس او نور افغان ځواکونه ورسره دي.
انور سپتا سو ویل سي د خلکو په خوشتنه باندې د څلور مرکزونه زیات شوي دي. درای ورکولو څنګه په کونړ کې د خلکو هڅې زیات دي دوی غوړي په انتخاباتو کې ډیره برخه واخلي؟
خوشي برسه دلته خلک ډیر لیواله دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. تقریبا د ډیرو لوی ولایتونو نه دلته د رای ورکولو کارتونه زیات اخیستل شي. تقریبا یو لکو شلو نه زیات کارتونه دلته اخیستل شي چې مونږ د انتخابات کمیشن سره خبرې کړې دي.
ټاکل شوی ده چې نن له ازادي راډیو د مازیګر په 4 بجو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څو تنو کاندیدانو ترمنځ 2 ساعته مناظره وشي. انوري صاحب په اسداباد کې دننه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د استازیو خپل منځي بحثونه کیږي او کنه؟
دلته چې هر ځای تلاړ شي دکان تلاړ شي یا په اجرو کې سړی ناست یا نور ځین کې پلار رواني سره بحثونه رواني. همدارنګه دغه د پرون د پنځشنبه د ورځې نه دوی خپل کمپاین هم شروع کړي غونډې هم کوي. پرون د پنځشنبه په ورځ یو کاندید غونډه وه هغې ته خلک راغلي وو. همدارنګه نن د یو کاندید غونډه ده. نو دغه بحثونه روان دي. خلک هر سړی د خپل کاندید نه دفاع کوي د هغې له پلانونو نه چې څه په تلویزیون کې اورېدلي دي یا همدارنګه هغوی چې پوسټرې رالېږلي دي دلته کونړ ته د هغوی دغه پلانونو نه دفاعګانې کوي او بحثونه روان دي.
دا پوسټر تاسو یاد کړی دا عکسونه او پوسټر یو ده د ټولو کاندیدانو په اسداباد کې ښکاري؟
نه د ټولو یو له څو نه ښکاري خو د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد جی د استاد سیاف د عبدالله زلمی رسول شیرزی او د هلال عکسونه تر رسیدلې دي. دلته ځای په ځای لګېدلې دي او ښکاري.
غواړی دا شی چې د جمهوریت ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق دی.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد تسول او سوکالی را واستلای شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 نه تر 6 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میان تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
دغه مناظره نن د مازیګر له 4 د ماښام تر 6 بجو له ازادي راډیو اوریدلی شي. نن د دلویش پښبشتمه ده. لنن څخه 25 کاله مخکې د شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کاله اوسېدو سره شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول. جمیله شریف له کابل راپور لري.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له افغانستان نه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته لا هم په دې هېواد کې د دې ځواکونو د یرغل بدبختیانې یو نښې پاتې دي. دوی وایي سره له دې چې 25 کاله مخکې د شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو لا یې هم منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې دي چې ډېر شمېر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په هېواد کې روانې ناخوالې، ناامنۍ او بې ثباتۍ مرګ ژوبله ټول هغه څه دي چې د شوروي پوځونو له وتلو سره سره اوس هم په هېواد کې جاري دي.
روسان راغلي او زموږ ملک وران کړ، بل موږ یې بدبخت کړلو او هغوی چې ووتم موږ ته په میراث کې همدا جنګ پاتې شوی دی، ماشومان یتیمان پاتې شوي دي، نور خلک بې کوره سو بې دغه سو.
لکه نه چې دوی راغلي زموږ بدبختي پیل شوه، او کله چې وتل هم نو منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې شوې. زه خپله یې ډېر ښه مثال یم. کله چې دوی راغلل زه وړوکی ماشوم وم، او کله چې لاړل نو له زده کړې او هر څه پاتې شوم. دا چې زموږ هېواد نه جوړېږي ټول تاثیر یې هم دا دی.
د شوروي ځواکونه له نن نه 4 کاله مخکې افغانستان ته د 1955 لمریز کال د جدې په 6 نېټه راننوتل چې پر مټې ببرک کارمل د هېواد واګې ترلاسه کړل او نه کله وروسته بیرته ووتل. یو شمېر افغانانو افغانستان ته د شوروي راتګ په افغانستان یرغل وباله او د هغوی پر وړاندې سخت غبرګون وښود او په هره سیمه کې پاڅون وکړ. سلګونه زره افغانان مهاجر شول، د جهاد اعلان وشو او د شوروي ځواکونو او د وخت حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل شوه. د رپورټونو له مخې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کاله پاتې کېدو کې شاوخوا 1 میلیون کسان ووژل شول. د افغانستان د کمونیستي رژیم د دفاع وزیر شاهنواز سنی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د شوروي ځواکونو راتلل او وتل دواړه لوی ستونزې وې.
د پخواني شوروي اتحاد پوځونه راتګ افغانستان ته د دوی د خپلو مرزي سره سم د خپلو ګټو سره سم د افغانستان باندې یرغل وکړ، ډېر مشکلات را پیدا شول. شورویانو وتل او بیرته ستنېدل فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو سیاسي او ملي اقتصادي ماته وه. افغانستان ډېر قرباني شو، وران ویجاړ شو، چې بیا مشکلات ډېر شول او دوی په بیړه سره د افغانستان نه ووتل او په تدریجي شکل سره ونه وتل.
په ورته وخت کې د سیاسي شورا یو شمېر کتونکي وایي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل افغانستان له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو ستونزو سره مخامخ کړ. خو د سولې ادالي شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد بیا له افغانستان نه د شوروي ځواکونو وتل د دې هېواد لپاره یو لوی ویاړ بولي.
دا د افغانستان د ملت د بری ورځ ده، د افتخار ورځ ده، مګر متاسفانه موږ ونه کړای شوای چې د دغو افتخاراتو نه په صحیح طور باندې صحیح نتیجه اخیستې وای. د شورویانو راتګ افغانستان ته یو ناورین و. افغانستان د خاورو سره خاورې کو. بدبختانه د دې د وطنونه هم وروسته په افغانستان کې ناورین روان و، جګړې روانې ولې، او خصوصا هغه 10 میلیونه ماینونه چې خښ کړي ولو. شورویانو خپله باندې ویلي دي چې موږ دوره دښمنان افغانان ته پرېښي دي چې 10 کاله به همدغه ورسره جنګېږي. د افغانستان دپاره دې راتګ هم ناورین وله او بې تفجي هم یو لوی ناورین ده.
خو هغه وایي چې افغان حکومت او عام افغانان باید هڅه وکړي چې یو ځل بیا له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. د رپورټونو له مخې په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل د دې لامل شو څو ګڼ شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي، ایران، پاکستان او یا هم نور هېوادونو ته مهاجر شي. له افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته په 1980 لمریز کال کې ډاکټر نجیب الله واک ته ورسېد او وروسته له هغه واک مجاهدینو ته ورکړل شو. خو لا هم په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړه او ستونزې ختمې نه شوې، بلکې ورځ تر بلې ډېرې شوې. عام افغانان هم وایي سره له دې چې له هغه وخته ډېر کلونه تیر شول، خو اوس هم له سیاسي، اقتصادي او فرهنګي پلوه ډېر کړېږي. لا هم په دې هېواد کې وسلولې جګړې دي. هر ورځ د پخواني شوروي عسکرو خښ کړي ماینونه خلک وژني او ټپي کوي او سلګونه معلول شوي دي، او حکایران دي چې خپلې کورنۍ ته څنګه یوه مړۍ ډوډۍ برابره کړي.
پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه د مشال راډیو خبریال اسرار محمد د سیاسي چارو له څېړونکي افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په پیل کې د هغه نظر د دغه یرغل په اړه پوښتلې. افراسیاب خټک وویل
د جنگ چې کوم شو د ډیر لوی تاوان کړی دی، نه صرف د انساني ځانونو او د خلکو د ژوند ځواک، بلکې د هغه اثرات چې دي هغه ډیر منفي اثرات وو. زموږ ټولنه کې یو نوی مهازارایی یا انقطاب منځ راغی او چې هغه تر اوسه پورې زموږ په ټولنو کې په شکل د اشکالو موجود دی، او بدقسمتۍ سره زموږ ټولنې ته ډېر ژور نقصان رسولی دی.
تاسو څه ګورئ چې اوس دغه اثراتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
دا چې کوم انتخاب پسندی یا افراطیگری راغلی ده دې مخنیوی پکار دی. تعلیم په نصاب کې، میډیا کې، پالیسیو کې، د دولتونو ریاستونو پالیسیو کې، ځکه چې دا افراطیگری چې دا یعنی چې لا نور نور دنیا سره خود جګړې، چې خپل مسلمانانو منځ کې جګړې، چې خپل مسلمانانو باندې فتوی، چې خپل مسلمانانو یو بل لاس وجنه. تاسو ګوري پاکستان کې دا چې ترګری لاس سونو وجنه شوی ده، دا چې هندوستان سره پاکستان دا درې څلور جنگونه چې روزه کې هغه دومره ده شوی.
د سیاسي چارو د سیړونکو افراسیاب خټک سرګندونې مو اوریدې. له همدې سره لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه اور.
ولسمشر حامد کرزی او د هند بارني چارو وزیر سلمان خورشید د افغانستان کندهار ولایت تللی څو دلته د زراعتي علومو په هنتون پرانیزي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړ چې د بګرام له زندان څخه د خوشي سوي او 15 پېټه کسانو څخه هر یوې کبیرته جګړې ته مخه کړې نو او به وشتل سي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زرار احمد عثماني وایي بهرنی استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي او که چیرې هغوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د افغان حکومت په وړاندې مقاومت نسي کولی. د افغانستان د کرکټ بورډ منتخب کمیسیون د کرکټ لوبغاړو یو 15 کسیزه ډله د آسیا جام یا ایشیا کپ لپاره اعلان کړه. متحده ایالاتو له ایران غوښتي چې د اپوزیسیون درې مشران مهدي کروبي، میر حسین موسوي او زهرا رهنورد چې له 2011 میلادي کال راهیسې په کوم جرم د رسمي تور پرته په بند کې دي خوشي کړي. اخو په تهران کې د جمعې د لمانځه امام او خطیب حجت الاسلام کاظم صدقي وایي د برتانوي لیکوال سلمان رشدي پر ضد صادره شوې فتوا د آیت الله خمیني د ژوند طلایي پاڼه وه. او په جنیف کې د سوریې د سولې مذاکرات بیل کوم نتیجه پاتې ورسېدل ټاکل شوی و. د دوهم دور مذاکرات وروستي باسونه نن وسی خو د دوړ لورو پلاو اعلان وکړ چې د پروسه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی حکومتي کمیټې غړي وای په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې تر روسي او بریټونو وروسته له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړو او د طالبانو استازو د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې دوی مغونډه وکړه او په دې غونډه کې په یو لړ موضوعاتو پر غږېدو سربیره په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو ښارونو کې په وروستیو تر وروستي پېښو خواشینی څرګنده کړه. راپورونه همداراز وایي چې د پاکستان د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو استازو غوښتي چې وسلوال طالبان د په دې هیواد کې تروریستي بریدونه بند کړي. بلخوا د طالبانو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لاس واخلي تر څو مذاکرات پر مخ لاړ شي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړی او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند بیا وایي چې په پاکستان کې د وروستیو تروریستي پېښو له امله د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې مشکلات رامنځته تشویدی. نو موړی په دې اړه آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
دا بریدونه چې کیږي دا چودنه چې کیږي په دې پوجه مشکلات پیدا شوي، ډېر خندان پک شوي، مشکلات پیدا شوي. نو مشکلونه دا کوشش کوو خو مشکلات ډېر څه ځکه چې دا شیخ نو په کار کنه دا کراچۍ والا واقعه ته دا ځم بس هغې سره تماس نیول کېږي نو معلومات کو ان شاء الله ورځ وخت کې څه وي کنه.
نو موړی همداراز وایي وسلوال طالبان د مذاکراتو په اوږدو کې د مذاکراتو ضد کړنو لاس واخلي او د سولې د خبرو اترو د کامیابولو لپاره د بریدونه بند کړي. د یادونه وړ ده چې د پنځمې پر ورځ د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د پولیسو پر بس ځانمرګي برید شوی او چې په ترڅ کې 14 پولیس وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د دې برید مسؤلیت پاکستانی وسلواله طالبانو منلی او د دې تحریک عمومي ویان شاهد الله شاهد له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا برید په کراچۍ کې د خپلو ملګرو د وژنو د بدل اخیستو په موخه کړی دی او تر څو چې حکومت جنگ بندي اعلان نه کړي دا ډول بریدونه به روان وي.
د پاکستان حکومت پر طالبانو ژغ کړی دی چې له بریدونو لاس واخلي څو د سولې خبرې مخې ته ولاړ شي. په پاکستان کې پاتې شو. په بلوچستان کې 15 حکومتي چارواکي او یو قومي مشر هغه وخت وسلوالو وتښتول چې دوی د وړ مشپې د برمته شویو د خوشکېدو لپاره هڅې کولې. وړ مشپه د بلوچستان له تم سیمې څخه وسلوالو دوه حکومتي لوړ پوړي چارواکي له شاوخوا شل پولیسو سره وتښتول او پرون چې دغه 15 کسیزه ډله په سیمه کې له قومي مشرانو سره تر خبرو وروسته خپلو کورونو ته ستنېده یرغل پرې وشو. د دغو ټولو حکومتي چارواکو د تښتونې مسولیت د بلوچو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان منلی دی. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د ایران پولی ته نږدې د بلوچستان له توم سیمې وړ مشپه تښتول شوي دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي لا د وسلوالو په ولکه کې وو چې پرون مازدیګر یې د راخوشي کولو لپاره قومي مشرانو ته ورغلي. شپږ تنه نور هم وسلوالو وتښتول. د تربت سیمې لویس پولیس وایي د جمعې په ماسپښین پنځه حکومتي کسان او یو قبایلي مشر د سیمې له مشرانو سره خبرو اترو ته ورغلي وو او غوښتل یې چې د دوی په مرسته وړ مشپه تښتول شوي حکومتي چارواکي د وسلوالو له منګولو راخوشي کړي. خو د راستنېدو په مهال د تربت په ګمازي مکه په اتو موټرسایکلونو سپاره وسلوال ورته ودرېدل او دوی هم وتښتول. د تربت لیویس پولیس وایي د تښتول شویو چارواکو د خلاصون لپاره په شپږ کسیز پلاوي کې د دشت سیمې مرستیال کمشنر نعیم ګچکي، د بولیدا سیمې مرستیال تحصیلدار رفیق احمد، د دشت سیمې تحصیلدار کډان، د لیویس پولیسو مرستیال رسالدار بشام بلوڅ، یو بل لیویس عسکر او یو قومي مشر شامل وو. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ د جمعې په ماښام له رسنیو سره په خبرو کې وویل زموږ د حکومتي ادارو خلک له ولس سره ډېره مینه لري. زه له هغو کسانو چې دوی غوړي د غوښتنه کوم چې د انتظامیه چارواکي مرستیال کمشنران او لیویز عسکر خوشې کړي، ځکه موږ چې د بلوچستان د ستونزو د حل لارو لټوو د دوی دا کار به هغه هڅې نورې هم ګډې وډې کړي او له امله به یې موږ ته ستونزې پیدا شي. د کیچ سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید ابړو او د تومب سیمې مرستیال کمشنر محمد حسین بلوڅ د پنجشنبې په ورځ د ایران او پاکستان پر ګډه پوله له ایراني چارواکو سره په یوه غونډه کې ګډون کړی و او له هغه ځایه د لیویس پولیسو په بدرګه راستنېدل چې د تومب سیمې په آجان نومې ځای کې وسلوال ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې وتښتول. اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که وسلوال تښتول شوي چارواکي راخوشي نه کړي په ضد به یې عملیات کوي که څنګه، داسې وویل. موږ د عملیاتو هیڅ اراده نه لرو. زموږ فکر همدا دی چې جنجال مخکې له مخکې په خبرو حل شي. څومره خلک چې هم تښتول شوي هغوی د دې خاورې اوسېدونکي دي او له دې خاورې سره مینه لري. که وسلوال هغه په حفاظت سره خوشې کړي دا به د دوی لپاره نیکنامي او ښه کار وي. د دغو ټولو حکومتي چارواکو د تښتونې مسؤلیت د بلوڅو خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ منلی. دې سازمان رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي د دغو تښتول شویو چارواکو په اړه پلټنه کوي چې دوی له بلوڅانو سره په دښمنۍ کې لاس لري که نه. تر هغه وروسته به یې د خوشې کولو او نه خوشې کولو په اړه پرېکړه کوي.
که غواړی ډاډه شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میان تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
لا یوش مر کاندیدانو سره نن لا ساجی راډو مناظره اوریدل شي. اوسم رختیا د ژوند اشتمنی پروگرام احمد زبیر اجمن وړاندې کوي.
السلام علیکم د ازادي راډو درنو اوریدونکو، زه احمد زبیر اجمن یم. د رختیا د ژوند اشتمنی په پروگرام کې کوربه يم. زما سره په سټوډیو کې ډاکټر احمد ولید یوسفزای ملمه دی. د کابل په جمهوریت رختون کې د وینې او سرطانونو د ناروغیو ترینر متخصص دی. زمونږ د بحث موضوع هم د وینې کموالی یا کم خونی ده، نو دا مسله په دې پروګرام کې څیړو. ډاکټر صاحب سره ماشه زمونږ سټوډیو ته، نو موضوع خو مې یاد کړ چې همدا د کم خونی مسله ده یا د وینې کموالی. نو که اول په عواملو باندې وغږیږو چې د دې علت څه کیږي چې د یو انسان په بدن کې وینه کمیږي.
موضوع کمخونی یک مباحث بسیار بزرگ است که عوامل بسیار مختلف داره. عمدترین عوامل کمخونی را خصوصا که در کشور ما، در کشورهای فقیر، کمخونی از باعث کمبود آهن تشکیل میته، ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم سبب کم خونی میشه، مثلا یک سلسله امراض داخلی دیگه، مثلا کسایی که تکلیف گرده دارند، کسایی که از کمبود ویتامین B12، فولیک اسید، بعض سرطانهای خون، سرطانهای سایر اعضا، سرطانهای معده، همه ی عوامل میتونه سبب کم خونی بشه، سبب کم خونی شه.
ډاکټر صاحب، څنګه یو کس پوښی چې دی کم خونه ده، وینې کمه ده، داسې علائم څه دي په بدن کې؟
کم خونی یک سلسله عوامل عمومی داره که از جمله عوامل که اکثرا مریضا پیش دکتر مراجعه میکنن و سبب مراجعهشون پیش دکتر میشه، احساس ضعیفی میکنن، احساس خستگی میکنن، با اندک رو رفتن مانده میشن، در نزدشان یک تکان قلب، با اندک کار تکان قلب پیدا میشه، ولی این زمانی یه روز الان با وجود میه که مریض کمخونی بسیار شدید است، یعنی درجه کمخونی از یا پایینتر از 7 درجه است. دولت نرمال پیش یک خانم کمتر از 12 به مور کمخون میگه و پیش مردا کمتر از 13. از زمانی که 12 تا 8 میرسه اکثر بدون عرض میباشد، تصادفی پیش دکتر میره، بعد از معاینات میبینه که مریض کمخون است.
مننه دکتر صاحب. یا اوریدون که پلان کلر رو مهربانی وکد ازادی رادیو ده
دکتر صاحب تقریبا مشکلاتی
که لودی کوالا سنج پکال کی یواری دوور نیوار کا فنلا د میوند رسولین. احسان الله جان، بسیار گپ جالب و بسیار موضوع خوب را بیان کردند. متاسفانه فرهنگ خون دادن در کشور ما یک کم پایان است، یعنی زیادتر اشخاص حاضر به این نیستن خون بدن. خوشبختانه احسان الله جان خودشون داوطلب حاضر شده، هر شخصی که سنش از 18 سال بالا باشه و وزنش از 50 کیلو زیاد باشه میتونه که هر 3 تا 4 ماه بعد یک دفعه خون بده. چرا؟ بخاطر که همین هموگلوبین یا در وجود که ساخته میشه در طول 90 تا 120 روز این در وجود تخریب میشه، یعنی این شخص میتونه که حتی در یک سال 3 مورد خون بده که مشکل باشون ایجاد نمیشه.
مننه دکتر صاحب. بل اوریدون که ایمل رو در ازادی را رو در روغتیا در جوند شتمنی پروگرام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما کور که او مریض تقریبا نفیده خا کور که او مریض زنانه ده خا 30 کال عمر لري کنه
او پوشه
او تقریبا و ما سمان ما پیدا کیو داغي دا تقریبا د شپاله دا د وینې کمبوتی د لګا مخ باندې ټول چاتین لري وینې ډیره کم ده فشار هر وخت تی ننګرهار ولایت د کوټو لګړي
ننګرهار د کوټ نه
نوم دی ورور
سپرحمان
مننه ډاکټر صاحب. تاسو پختنه خستی دی وای چې مېرمنې اته یوش کلنه او ترسو ماشومان هم لري نو کم خونه دا او علائم هم ویلې نو د تاسو توصیه لري
او سوال باندې پوښم ورور استاد جواب وای ما دغه ورور مشکل دغه ده چې تقریبا او ماشومان لري پر ماشوم باندې دغه دغه عملګي په وخت کې داسې یو وینه کمواله رامنس ځکه چې د مور وینه ماشوم ته ځي تقریبا باید در ماشوم د اسلام لازم دوه نیم کاله فاصله موجود وي خو کله چې دغه زرزر ماشومان راولي دغه مور او سپنه دیوینه کمیگی که دا همدغه مشکل کمخونی رامنس تکوی خو دغه ورور زد دا پیشنهاد لرم چه دغه وقفه دولادتون ما مرات وکری نور دغه یو دوا ده دکتر تولارسی اگه بیا دوا ورکوی باید اطمانه دغه دوا وخلی انشالله دوا چه وخلی پیو میاشت بیرت دغه وینه خکیگی خو باید دغه اشپک میاشت لپاره دغه دوا دوا ورکی زکه چه دغه وجود زخیرم باید پورشی.
مننه دکتر صاحب. فکر کوم په افغانستان کې د خځو د کمخونی یا د وینې کمالی د یو عام یعنی ډیر زیات عام مرض ده او یا د وینې کمبوت ډیر عام خبره ده او همدا علت به دکتر صاحب چې دوی په ولادتونو کې وقفه ډیر نه مراتیږي په افغانستان کې
یک مشکل نه تنها در افغانستان بلکې در جهان سیوم امی یک مشکل بسیار عمده را تشکیل میده. عمده ترین علت کمخونی را امی پیش خانما است که امی مریضی موارک میشن تقریبا در مو د حدود 50 خونه زایه میکنن و این عاملگی های متکرر خود عزیز باعث میشه که یک مقدار کمخونی ها را ایجاد کنه و زمان شیردی که همه ای عوامل باعث میشه که در کشورهای جهان سوم حتی در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده امریکا خانم ها هم ذخایر آهن وجودشان کاهش میداشه و سبب کمخونی پیش میشه.
مننه دکتر صاحب. بل اوریدون که ایم لرو مهربانی وکی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم زین خبر کوئی جان معرفی کی
میدان وردگ ولایت بادام نکلی نه دماغ والا کی مشوم ده
سو کلام ده
پیار لسومس پیار لسومس اور نه نو په ور لاس په دغه خبره باندې چې ټیکي کله کله د ورنیګم کوک سی کله صحیح وي خلک ته د راتو ته بوز مناته بوز دا ګرځې څه نه پوتلا چار ته ویل دي نو دا اوس موږ ته وته چې زایم شو دغه کله ته ته موږ مجره مړه یو کو او کوم ځای دی راتو ور سره
نه دا نور ما شمنه هم دا سی وي په کور کې
نه نه هم دا دومره ده
سره سمره وخت نه ده
د څار څار نه سی
خخ خوشو نورا
استاد پښتنه مو اخستله مننه ژوندې اوسې
خب برادر ما قسم سوال کرد پیش طفلشان دست پای بچایکشان تقریبا دو دو سیزده ماه است کجی پیدا میشه کی عوامل مختلف داره که یکی پیش اطفال خصوصا در امی در امی سن و سال وقتی تب بلند پیشان می داشته باشه امی مشکلات پیدا میشه ولی به یک مرضی دیگه که به نام مرگی میگنش هم استیلای هم که یا قسم گفتن امی اراز علای مرگی است که میشه پیش یک دکتر سه وسبی مراجعه کنن تفلک ببرن بازو از نزدیک دیده و نظر بتن خب ما شما مسلمان هستیم با زیارت ها و یا اعترامشان هسته من تا این کار زیارت نیست ایجاب تدویر میکنم پیش یک دکتر رفته مشوره دکتر رو بگیره
دکتر سب تاسو لگمخ که خز و ده کمخونی پا باره که ویلی نو دیلو پاره چه خز کمخونی نشی وینه کم نشی چه دست توسیه ارتل ره؟
قسم که پیشتر هم گفتم چیزی که بسیار مهم است پیش خانما امی مراعت کردن فواصل بین ولادت ها که یک چیز بسیار مهم است تقریبا امی دو نیم سال فاصله که ایجاد میشه باعث میشه که تا امی زخایر وجود امی خانم پوره شده و به طفل بعدی را که آمدار میشن آمادگی آمدام داشته باشه و در ضمن بعض غذاهایی که مقدار آوی آن میباشه از جمله گوشت، جیگر، تخم مرغ از این غذا بیشتر در غذای خود استفاده کنه یعنی اوی سرشار از آن می باشه
مننه دکتر صاحب کومبل اوریدون که هم لرو مهربانی وکړئ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
بله سلام علیکم
و سلام خدمت
شما و دکتر صاحبای محترم محمد کریم مسعود من با شما هم کلام شما را
ها بفرمایید کریم جان
دکتر صاحب سوال ما ایست که دوستای ما است تقریبا عمر 65 سال است اونا من سمت چپشان فکر میکنم که رودی سرطان رودی بزرگ میگه از این مصاب از این شده و اینا رو ما به کابل بردیم و کابل باز ما را از اشرف خانه فرانسوی اینا را شکاف کردن با نتیجه گرفتن گفتن اینا را ما نمیتونیم پتراوی کنیم ببریم به این ما به این بردیم اونا را بعد یک ما اونا را که اونجا معاینات کردن گفتن چون سنش بالا است ای سرطان نه خبیثه نمی باشه از اردگیش گفته است و من خواهد اونا گفتن ما اگر اما کنم امکان داره دیر اما اینا جان خودت بتن اما گفتی خطری نیست دوا برش دادن اما چند ماه میشه که اینا آمد رو نمیگیرن اما این رقم هستن زیاد تشویش هستن خودشان نمیفهمن آیا این همی خطرناک هست نیست چی قسمت نظر شما در قسمت میخواییم در کدا شما کدام رای دیگه داشته باشین که دبایشا ما بگوین که ما یه تشویف بیاریم
سوال تا را گرفتم برادر خدا حافظ خدا کریم جان از دلمند سوال کردند که بخش سرطان ها خودش یک مبحث بسیار عمومی و کلان است که ما رشته اختصاصی من بخش سرطان های خاص سرطان های خون است این سرطان های روده هم عوامل مختلف داره که یک میتونه که سلیم و یا خبیث باشه که این نظر به راپور پاتولوژی گرفته میشه از قسمت روده ها نوعیت از این سرطان تعیین میشه خود در مجموع کسایی که سنشان از 60 بالا است در تمام سرطان های خون چون دوای امی کیموتراپی یا دوای ضد سرطانیک بر مریضا داده میشه تعاملش بسیار مشکل است که اکثر مریضات تعامل نمیتونن خصوصا کسایی که سنشان بالاتر هستن از او خاطر پیشی مریضا اکثرا توصیه تداوی محافظوی به این معنی که کم خون میشن برشان خون داده میشه در صورت که درد میداشته باشن برشان دوای ضد درد میتن در مجموع حتی در سنترهای پیشرفتام از اشخاص بالاتر از سن 60 که معروض به سرطان میشن تداوی وقدر تداوی جراحی و یا رادیوتراپی و تداوی شوایی و تداوی دویره پیشان ترجیح نمیتن
مننه کمبل اوریدون که حمله رو مهربانی وکی
دکتر شما سلام و سلامونه
و علیکم
سلامونه و منی وروره
اسلام محترم نے نمایا پختنا دے مایا خود دے لفظ یول سکالو دے نو نوینا کمائی ہے دے مرض ہے لچ چھا دا
لاس کلا نہ دا
این یول سکالو دے نوینا کمائی
خون دی چھ خنا لری ورورا
نہ دا خون دی نہ وزن دے کم دے چاغی گے بہت چکلا کر
وزن دے تا معلوم تک سو کلو وی
یار دے سی وزن خاصا تا معلوم نہ خو بیخی دے
نور توبرکلوز مرض دیر نہ برادر من سوال کردم که اگم شریشون از دو دود ده تا دوازده سال است و ای ضعیفی و احساس خستگی بیا میکنن قسمه که شما هم گفتین ای جواب از این میکنن بعض معاینات پیش اجرا شوه میگن سلفه میکنن خود امی باختن وزن و سلفه دوامدار یک علت شب امی بعض امراض مزمن از جمله توبرکلوز تشکیل میتک خود از این سبب ضعیفی و خستگی شخص میشه ای خوب است پیش دکتر مراجعه کنن تا یک معاینات ابتدایی پیش اجرا شوه و تا در مورد امو دکتر مورد نظرش تصمیم بگیره که چی مشکل داره
من نه دکتر صاحب کومبل اوریدونکو هم لرو
هغه همشه دا پرا دا ولا دا بلا بلا کوله سوال یې څه خبره در سره کوم هغه زخمونه کم خونه ما درې ده نه
پوښم را
کم خونه دې چې دا هر څه به سي کې ما دا غسه پر سر کوچ ولا من تو را شوم سي دکتر ته انتله له هغه دوا یې را کړی خو یې څه ګټه نه کړی نو پد دا چې د سپې کې دا هغه یو اره خوشی مان به خبر کې چې دا نه کوم خو نه دی ډاکټر تاسو دا غوښنه چې په پښتو دا
سوال
دا ځکه چې ماته کې په پښتو نه نه پوهه
سمره وخت کې دا کم خونی لري ورور دا ضعیفی او دا شانه
څه دی وخت کې دی ور وخت دا
یو دوا کال کېږي دوا کال کېږي
و دوا کال کېږي دا څه دوا کال شاده زپای څه کمی نو بس دا
څه کال نه ورور وزن د سو سو کلانی عمر ده
وزن خو ما دوش پته کړو دا د ډیر شکالو نیو شکالو پر څو پایم
مې دې تکلیف نه لري
والا کله مې دې تکلیف نه یو خلرم
دا خون ریزی چې نه لاله خلې لاره لمن لاره
یا 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 دا غدو به چې در خوځې مینه توې نو خو یا کوم خام تر وزن نه لرم
جان چې جان دا ویل چې تقریبا دوا کال کېږي د ضعیفی او خپل وای چې کم خونی لري کم خونی ما لکه چې اول ویل ډیر الاتونه لري دا شزه کوم معمول ترین هغه کم د اوسپن کم والد خو په نارینه کې عوامل ډیر مختلف ده د زین معاینات ابتدایي معاینات ته ضرورت لري چې معلومه شي که واقعا کم خونه ده کنه ده بیا نور معاینات که علت د کم خونی باید معلومه شي ټول وینه پس له وینه معاینات معلومیږي او په اخر کې باید لاډو کې وینه اخیستل کیږي ځکه چې دغه ټول وینه په اډو کې جوړیږي بیا ته علت معلومیږي بیا ان شاء الله تدوی کیږي حقیقي خو د نارینه کې دغه د معده تکلیف زخمونه زخم د معده اکثرا دغه کم خونی علل په نارینه کې وي خو دا ځینې معاینات ته ضرورت لري چې باید دغه خپل ډاکټر ته ولاړ شي تر څو چې دغه کمخونی علت معلوم شي
نږدې کلینیک ته لاړ شي خپل معاینات مکمل وکړي چې علت معلوم شي بل اوریدونکو هم لرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
احترامات خدمت ډاکټر ته محترم تقدیم کوم ته واعد چې خدمت شما ما هم څه مشکل خدمت ډاکټر سره مرسته کوم ما خبر مشکل از ځنی
احمدي صاحب بفرمایئ نو تاسو برادر
شفی
احمدی بفرمایید
اول سر مشکل داره که در طرف کابل که بردم سر می گفته که بعض وقت همین طرف سینه چپش درد میکرد و ضربان قلبش هم زیاد مثلا یک تشویش یک سرزش پیدا میشه ضربان قلبش هم زیاد میشد و بعض وقت شانهش هم طرف راست شانهش هم درد میکرد و یک ما در کابل بردم سر یک دکتر سر بود سر گفته که قلبی داره و ای کلام رگ بنش شیریان خون بنش یا چطور است یا تنگ شده وقتی که دوا داد و دوا که تاثیر نکرد پس دوباره من با دکتر سفید دیگر در غزنی بود یک شفاخانه پیش دمی رابطه بازو گفته که چیز استی از او که معاینات که سه معاینات پیش رفته که تن کنم خود شش هفته دوره فرم مسخ مبانی ای که معاینات که گفتی کم خون است وزمان میشه قسمه است کم خون گفته که دوای فقط دوا داد بریم که کم خون شی باشم میوه بگیره و این کنه و کنه مثلا خوب میشه. باز بعد از دوا خوب شد و درد سینه گم شد ولی فعلا حال می طرف راست میشانش خالی درد داره. گفته که قلبی نیست کم خونی است. آیا میشه کم خونی بوده چطور میتونیم بوده چطور تداری کنیم یا چی؟
امی درد که در روی سینه شون پیدا میشه چقدر وقت دوام میکرد و چی رقم یک وصف داشت تو گفتم میتونین؟
فقط امی درد سرش میامد یا مالش میکرد میکشید پرز گشن و نخطیر میشید پس خوب میشید البته
یک از پنج دقیقه زیاد دوام میکرد یا کمتر؟
خب او تو معلوم نه بعد مثلا یک سال یا نیم سال خب برای خودش معلوم بود خب میگفت که درد نکنه دیگه خیلی شدید نمیخواد بعد با بازی دکتر که معاینات از نیکی بودی معاینات زیاد کرد مثلا این بازی به این نتیجه رسید گفتی کم خون است این تکلیف قلبی نیست اینو دکتر توضیح شما گفتنی شما
چیز بجاید من چرا برتون توضیح میتم خدا
من نه تشکر.
برادر مشفی احمدی از غزنی تماس گرفته بودن. یا امی خود دردای صدری یا درد قفس سینه عوامل مختلف داره که از جمله عواملش عوامل میتونه که خود قلب باشه، عوامل مربوط به ششاب بوده میتونه، تکلیفهای معده شده میتونه و قسم خودشان هم گفت خود کمخونی ها وقتی درجه هموگلوبین خون از ضعف پایین شود امی حرکات قلب سریع میشه و نمیتونه که به خود دیوالای قلب خون برسه. در نتیجه این همو دردایی که از باعث بندش شریان قلب به وجود می از باعث کمخونی هم به وجود می که یقینا دکتر سه معاینات را لازم را که اجرا کرده تشخیص کرده که درد امی قفس سینه شون از باعث امو کمخونی بوده که با گرفتن ادویه کمخونی ها مریض احساس بیبودی کرده. بعض دردای دیگه هم مثلا دردای خود فقرات گردن نیست سبب این دردا میشه که با بعض ادویه های لازمه میشه که بیبودی پیدا کنن. ولی امی دوای کمخونی خود که دکتر سه برشان توصیه کرده تقریبا در حدود 6 ماه ادامه بده انشالله هم تکلیفشان خوب میشه.
من نه دکتر سه کمبل اوریدون که امبلرو در ازادی رادیو ده میره بانیو که
سلام علیکم
و علیکم السلام.
یو دو وقت از اخری شو ما و زیر این هم زیر کرو چه هر چه کم تنه وزن کم ده یا داشی چه لگلار از اما داشی زرن سرائی کی گرد چاگه که ممنا داشی کسالی هم
سو کلان امرو رو نم ده وایا
شیطان بو وایسی که ما زیر قدرت الله مطمئن ده قربان و رسولی ده کابل ولایت نگیر
قدرت الله خان خونریزی لکم زیر و
خونیزی یا دو وقت زخمی شما دا دو پنجه می خطش یا دینا را نلارد پشی و لس وارا گوتی می بام کیا دو که
خواه خواه خواه
بس دیر دینا می جایی وارا که و می ولا فکر لس کلم
آقا وقت تا زخمی شو بی؟
آقا وقت زخمی شو
واس خوکم زخم خونیزی چشه نلاره؟
نه واس
در قسمت شما علت کمخونی ای که شما میگین سه سال پیش تقریبا زخمی شده بودن
همده سیما در کرچ دری کلمه که دو باره زخمی شویم
پیش مردا در طول سه سال که زخمی میشن مرز که خون اگزای کنه با گرفتن این غذا یا امو مقدار نیازمندی شد پوره میشه یا علت از این کمخونی نیست. من قسمه که برادر ایدم یک رقم حالت عصبی مزاج داشتن و این اکثر احراز علایم عصبی بوده میتونه که میشه که پیش دکتر مراجعه کنم و پیش یک دکتر که بالایش عقیده کنم و مطمئن باشن تداوی بیرن انشالله خوب میشه.
من نه کمبل اوریدون که حمله رو در ازادی رادیو ده مهربانی وکئ من
روزی دکتر
صفر خوښتنه را دمه غږم سم نه اوریدل کیږي که د سپلوړ اواز باندې وغږیږي نو دکتر سبب پختنه واخلي
ما دکتر فرمنده پختنه لرم
خو وای خوري
خپل تکلیف ته مې ډېر لرم خو او زه هیڅ شم خوړلی زه چې چېرې وختم مې نشه زما لګېر ته مې خاطې کړي
سال کېږې خورې
نه نه خو معده مې نشه
دا پرسو پیدا کوي
او هر څه چې وخورم بېرته مې معده ګرځوي دا مې ترې رسېږي
پوه شوم خورې
او سر می درد درسته که در دوا کنه نو که کار کنه
ا لکم زاین خبری که یو نور دی وای خوره
خیر دی ورو ری خبر زور نه ده
صبر پوشم خونه
اسې شماره نه ژوند دی وسی
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو ځنګړی مرکه
هغه کسان چې
مصالحانه مخالفت کوي هغه ته ما ویلی دی هغه سره خبرې روان دي ما
دا ځل محمد داوود سلطان زوی سره
یوازې $4 میلیارډ په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې لمنځه ځي.
د شنبې په ورځ د 2 بجو او د یک شنبې په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې